سلام او وخت مو بخیر. په افغانستان کې د ماسختن 9 بجې شې تاسو د ازادي رادیو اوري. د نور سره امریکایي قماندان محمد یوسف جمالزی په رنجر موټر د ماین چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختیده. دغه چاودنه نن د ننګرهار ولایت په درینو رولسوالۍ کې شوې ده. په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیت قماندان څلور ساتونکي ټپیان دي. په ننګرهار کې بیا امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه نن غرمه هغه مهال رامنځته شوې چې د درینو په شمال کلي کې د رنجر موټر د سړک پر غاړه پر یوه خاخ شوي ماین اور برابر شو. د سرچینې په خبره د نورستان لپاره د طالبانو امنی قماندان ساتونکي د چکر په نیت درې نورته تللی وو. سرچینه وړاندې وایي په چاودنه کې د جمالزی دوه زمن هم وژل شوی دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په نورستان او کونړ کې د دغه ډول ډیریو بریدونو مسؤلیت د اجډله پر غاړه اخلي. سر لننه د سلنګ لویلاره د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف حق شناس سنن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د سلنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې چې د چټکتیا په موخه به د لار سر لننه د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل وي، خو کوچني مسافر وړونکو موټر کولی شي تاګ را تاګ وکړي. د وزارت په تیرې اسد میاشت کې ویلي و چې د سنبلې له لومړۍ نیټې وروسته به د سلنګ لویلاره د باروډونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ تړل شي. د دې وزارت په خبره د کار تر بشپړېدو پورې به لار تړلې وي. د سلنګ لویلاره د هېواد یو له مهمو سوداګریزو اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان نه شمالي ولایتونه له پلازمېنې کابل سره وصلوي. د دې لویلارې د بیا رغولو چارې تیر کال د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او تمه ده چې سکل به پای ته ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې پرون د تورخم له لارې شپږ دیرس، د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریخي موپله له لارې شپږ 50 او د هرات د اسلام کلا له 1 کورنۍ بیرته هېواد ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری پرون په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د مارچ میاشتې رئیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې څه باندې 6,380,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له هر دریو افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وام ځپل شوی هېواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سخت وریښمو او سیلابونو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي و چې د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شوي خلک عجل مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وړاندې ویلي و چې د خپلو شریکانو په مرسته خوانزی روغتي مرکزونه او ډېر شمېر کورنوي ته د اوبو د سولار سیستمونو په مرسته کې پاکې اوبه رسولې دي. د امریکا د ولسمشر مراسیل کامرا هارس نن د اگست 28 د دیموکرات ګوند لخوا د امریکا پر راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې نوماندۍ ومنله او تمه ده چې د خپل سیاسي ژوند تر ټولو مهمه وینا وکړي. دیموکرات ګوند یوه میاشت وړاندې ولسمشر جو بایډن اړ چې له ټاکنیز سیاسي لوی په شاشي. کامرا هارس پخوا هم د هیله درلوده چې د امریکا ولسمشر مقام ته ضرور رسیږي، خو په 2022 کال کې دغه کمزوري ټاکنیز کمپاین او د ولسمشر د مراسیل په توګه له وړو ژورو ډاک کاری دوره د هلي کمرنګ کړي وي. داخل هریس وینا دا ریورکونکو له هر کلی سره مخ شوې دي. کچیرته کمل هریس راتلونکي ټاکنې وګټي، هغه بل آسیا څخه لمړی تور پوستې خځې شي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ په توګه ټاکل کیږي. په ادرینا سنت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر والدان رنیک نن د اګست په 2 ویلي چې د ادرینا په سنت کې د کډوالو هغه کښتۍ چې هڅه یې کوله له سربیا څخه بوسنیا ته لاړه شي دوبه شوي، خو دوی توانېدلي چې 13 کسان یې وژغوري. د چارواکو په خبره په ژغورل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رنیک په خبره تر اوسه له اوبو د اتو کسانو جسدونه راویستل شوي او هڅه کوي چې پاتې کسان وژغوري. ژغورل شوي کسان ویلي چې پختې کې 15 کسان سپارو. تر ناسین د سربیا او بونسنیا ترمنځ واقع دی چې لویدیځ اروپا ته د کډوالو د رسیدو تر ټولو لویه لاره ده. خلاص د خبرونه زو سه احمد زید خغلی قدر جلالوف په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کو. په نننې خبرونه کې ډیر شمیر موارد د سیمه او د نړۍ په کچه تاسو ته لرو. یو شمیر افغان ښځې وایي د طالبانو لخوا د قیداتو پر وضع کولو پر ښځو د ژوند کړۍ نوره هم تنګه شوې.
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه مچ کې سخت کېږي.
له پاکستان یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
اوسې کو په حال په ننګرهار کې کوروم نه کړی دی خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه شته. په اوس وخت کې د کار نشتون دی چې کار نشته بیروزګاری ده.
په افغانستان کې د نننه له زده کړو بې برخې محصلین وایي چې د یو شمیر محدودو انجونو لپاره بهرنۍ بورسي بسنه نه کوي.
یوازې یو محدوده شل یا دېرش کس انجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي د زده کړې اجازه نه لري. څو میلیونونه انجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي.
او په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته که کولی شئ د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکو پر تاک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده. دغه سازمان د سید برخي مشر ایلن بیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خغلی بنټ په سفر د طالبان بندیز باید د بشری حقوقو د سرغړونو د مستند کول او ځواب ورکول په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبان د حکومت وینځبیلو مجید د سیشنبه په ورځ د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بنټ افغانستان ته ورتاک بندیز لګولې دی. نور حال د اکرملا اکرام پراپور کې
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو دا اقدام شرمونکې بللې. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. په بیان کې راغلي د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه وه ځکه په ټکو یې د غډلې له وړاندې بشري حقونو ته پام نه دی کړی. په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه یې په حقیقت ولاړ بللي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقونو یو غورزنګ هم په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپل جرمونو د پټولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی که څوم د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي بولي خوای خای ډیر اغیزه کوونه لري چې دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټول نړۍ پیژندلې دي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
اگر آقای بنت به افغانستان سفر نکنه
که خاغلی بنت لدی وروست افغانستان تا سفر و نکری دی طالبانو پا پیرندن دیر اغیز نلری زکر نریوال طولنی ملگرو ملتون و افغانان و دی بشری حقونو بنسوچونو تا پا دی دریو کلونو که دی طالبانو کرن معلومی شویدی قتل و قتال خبل سرونی ونو ظلم شکنجو او نیابتی جنگونو پا دریو کلونو که وخوده چی پا افغانستان که دی بشری حقونو وضعیت تر بل هر وقت خراب دی.
خود خزو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیاوای د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان مېرمنو د راتلونکو لپاره اندېښمنونکې خبر دی او لدی وروسته به هیڅ څوک نیوي چې د افغان مېرمنو غږ پورته کړي.
متاسفانه ای به یې معنی کې
لبته مرغه دا په دې معنی ده چې افغانستان یوې تیارې ته تللی او لدی وروسته هیڅ څوک نشي کولای چې افغان مېرمنې وژغوري خو د دوی غږ واوري. که طالبان په مېرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي هیڅوک به نوي چې غږ یې پورته کړي ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې. مجاهد ویلي دوی دا پرېکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي. ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ سیګنال ورکوي. بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پرېکړه بیرته واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته. د طالبان مشر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبان حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوي قانون کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پر غاښ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې ان د یاد قانون د سرغړونکو ته د بند په ګډون مناسبه سزا ورکړي، هغه چې د قانون په ټکو محکوم پرې خاص نه لري. یو شمېر افغان ښځې وایي چې طالبان د دې ډول قیداتو په وضع کولو پر خلکو او ښځو ژوند کړی نور هم اتنګوي. ځینې دینی عالمان هم د ښځو د غږ او مخ اورت ګڼل اسلامي شریعت غلط مفهومه اخیستل ګڼي او ناسمي بولي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غاښ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوي قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غشان د ښځو غږ چې سندرې، نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډېر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځه قیودات بولي. د کابل ښار او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه مو چې سخت کېږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ کوم ځان ته اړول غواړي. د طالبانو اوسنی حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقونو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقونو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women and
د طالبانو دا وروستی حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمي بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپل طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب سبینو ته د غنو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل شوی چې لدې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او لیو ساته تر درې ورځې په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تېر یو کال کې 13,000 کسان د غیر اخلاقی اقداماتو په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لری کړی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
به هم اخر خلاص د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي چې افغانستان ته له پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه کمشنری پرون چهارشنبه د یو راپور له مخې ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2023 کال د جولای تر 30 نیټې 603,000 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو شمېر افغان کډوالو په ورته وخت کې ځینې هغوی چې په دې روسیې کې له یاد هېواد افغانستان ته ستنې شوي دي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او باید یې لاسنیوی وشي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو په لړ کې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې اعلی کمشنری ویلي چې د سږ میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کمشنری پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28 د یو راپور د مخې ویلي چې د می او جون میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 3,000 کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي، خو په جولای میاشت کې دا شمېر لږ راکم شوی او د 6,500 کډوالو د ستنېدو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2024 کال د جولای تر 28 نیټې تر 603,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د کډوالو د عالي کمشنری په راپور کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په ستانه شویو کې د کومو کټګورۍ خلک شامل دي، خو وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني استان نه لري له دغه هېواده به یې وباسي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ساحل چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی وایي د راتګ پر مهال ورسره لږه مرسته وشوه، خو سې ژوند له کړه وډک دی.
موږ چې په شروع کې ماوله کې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې په تورخم کې یو څه مرسته موږ سره وشوې، نو بعد لاغې موږ بیا داسې خاص مرسته نه لیدلې. اوسی کو په حال په ننګرهار کې کوروم د کرې د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولای چې خلکو ته موږ ته زموږ په څېر ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي، نو دا به بهتره وي. زموږ ډېر مشکلات به په دې باندې حل شي.
په پاکستان کې افغان کډوال رفیع الله سادات د پاکستان له حکومت او د کډوالو اړوند بنسټونو غواړي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي.
زما د UNHCR او پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې فعلا په افغانستان کې اوضاع ډېرې خرابې دي، نو په دغه وجه دوی دې له صبر او حوصلې کار واخلي او خصوصا UNHCR باید په دې برخه کې ډېر غښتلي اقدامات وکړي تر څو د افغان مهاجرو د جبر پر وستلو څخه مخنیوي وکړي او پاکستان حکومت ته هم کار داسې صبر او حوصلې کار واخلي.
که څه هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د کرش میرو په اړه ډول ډول ارقام وړاندې شوي، خو وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په 2023 میلادي کال کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه تنه ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په افغانستان کې ورسته سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زر کورونا زیانمن کړي دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه او د بشري مرستو نور شریکانې په سیمه کې پر ارزونو بوخت دي، لرزونو وروسته بل زیانمن شوي خلک سره مرستې وکړي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر سیلاب ځپلي بیا وایي چې تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو له کبله د اوختي مرګژوبلې په اړه د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې ورستۍ سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ورستۍ ورښتونو له کبله د مالی زیانونو سربیره مرګژوبله هم اوختي، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. خو د راپور له مخې روانونې د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه او مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالی زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یوه رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د ده رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان ور اوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټۍ ورته وي دا کوم کې چې یو سیخ اوریده او غوښه پخېږي دغه سره د کړیانو او سیخانو او دغه انګیټۍ هغه مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، هغه جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته لیکن یا روټۍ وخي. یار څه مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا وکړي چې کومه طرفه الله رحم وکړي چې کوم طرفه مرسته وشي. خو خو تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکی احمد وایي چې تېره شپه هم د سیلابونو له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما د ورور د کور دیوالونه و نړیدل، یو کور هم نړیدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لورې مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست 14مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار د اګست په 12مه ویلي هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری همدارس په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خبري شوي اعلامې کې ویلي چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپنا، رواني سلا مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د ټاپ خزینه ماسلینی او ډاله چې په افغانستان کې د زکړو دله دوامه به خبره وي اسکاټلند تلګرول شي دي. یو شمیر دغه انجنونو لزینو برېټانوي رسنیو سره په خبرو کې هغه واد کې د خپل زکړو دوام پړه خوخي خوده لیدل. هم دیال کې په افغانستان کې د نن له زکړو به برخي ماسلینی وایي چې د شمیر محدود انجنونو لپاره بهرنی بورسی بسنه نه کوي او باید د ټولو انجنونو پر مخ خوانزي او پانتونونه پرانیستل شي. تب تاسو کې چې طالبان په افغانستان کې لښوګم ټولګي پورته د انجنونو پر زکړو خپل بندیزونو ته ادامه ورکړه. نور حال د ابدی سپوږمۍ پراپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې لزده کړو محروم دي. تب نو نسو خزینه محصلینو ته په سکاټلند کې د زده کړو د دوام فرصت د لیندا نورګر خیریه بنسټ چې دا فرصت یې دوی ته برابر کړی په خپل وی پاڼه لیکلی چې درې کاله وړاندې یې د خزینه محصلینو د لیکت کمپاین پیل کړی وو. چې په پایله کې د سکاټلند طبي پوهنتونونو سره هوکړې ته ورسېدل چې د دوی لپاره د زده کړو د دوام شرایط برابر کړي. لیندا نورګر یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شوه. د نوموړې مور او پلار افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د لیندا په نوم خیریه بنسټ جوړ کړی دی. د دې 1900 افغان ښځینه محصلینو له ډلې بنین برتانیوي رسنۍ ته ویلي غواړي د درملنې له لارې لاړمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه محصلینې چې اوس هم په افغانستان کې دننه دي د دې اقدام هرکلی کوي، خو د ټولو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د غوره حل لارو غوښتنه کوي. د طب پوهنتون محصله آسیا چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
هغه وخت چې طالبان راغل او په موږ یې د پوهنتونو دروازې بسته کړې، زما اخري کال د تیبو له هغه وروسته مې درسونه هم داسې پاتې سول او هغه هلکان چې زموږ په سن کې ول هغه ټول فارغ سول. زما هیله له دولت څخه له طالبانو څخه دا ده چې دوی موږ ته هم دا فرصت راکړي چې موږ خپل درسونه ووایو او آینده کې خلکو ته کومک وکړو، خصوصا ډاکتران چې د ټولنې یو ډېر مهم بخش دي، دوی ته باید اجازه ورکړي چې دوی خپلې زده کړې وکړي.
د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله سپوږمۍ چې اوس له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل، ټول نجونې چې له زده کړو محرومې دي نشي کولای بورسیې ترلاسه کړي.
فکر کوم دا عموم کې د حلاره نشي کېدای، ځکه چې یوازې یو څو محدوده شل یا دېرش کس نجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي او د زده کړې اجازه نه لري، بلکې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي او دوی ته د پوهنتون ته تګ او د مکتب ته د تللو اجازه نشته. نو حلاره به دا وي چې افغان حکومت بیرته د مکاتب او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي.
نو موري وايي غوښتل یې له فراغت وروسته له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي، خو اوس په کور ناسته ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. دوی آن ښځینه محصلینو ته اجازه ورنه کړه چې د طبي شورا ازموینه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې مسلکي کسانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو شتون ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFP د چهارشنبې په ورځ د زمري په 1/3 ویلي چې افغانستان اوس مهال 8000 قابلو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي که دغه کمښت پوره نشي د میندو او ماشومانو ژوند له ګواک سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت خبره تایید کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نور سلام لري قماندان پرنجر موټر د مان چاودنه کې اتو تنه تمرکز بل وخت ده، ولکه دغه چاودنه د ننګرهار ولایت په درې نور ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. بیا د رنجر موټر کې د مدرسې طالبان او سلور د نورستان امنی قماندان ساتونکو سپارو په پیښه کې د مدرسې سلور واړه زکون کې وژل شوی دی او اصلوال طالبان ټپین شوی دی. نور تفصیل پر راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د یاد ولایت درینور ولسوالۍ د شیمل قریې په کنډک کلي کې د نورستان د امنیت قومندان په یو رینجر موټر د سړک غاړې ځای په ځای شوی ماین چاودېدلې او اتو تنو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د هغه په وینا چې پیښنن 12:25 رامنځته شوې ده. دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل د نورستان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ساتونکو د چکر پنیت د رینور ولسوالۍ ته تللی وو چې د رینجر موټر باډۍ کې په لار کې د نږدې مدرسې څلور تن زده کوونکي هم کېنولي وو. ماین د موټر په وروستۍ برخه چاودېدلې او پکې یاد څلور ماشومان وژل شوي او په موټر کې ناست نور د امنی قومندانې اړوند کسان ټپین شوي دي. له نورستان څخه یوې سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په موټر کې امنی قومندان شتون نه درلوده، خو دوه واړه زامنې پکې سپارو چې دواړه وژل شوي دي. یادې سرچینې وړاندې وویل چې ټپین روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې حالت نازک ښودلی دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په کونړ او نورستان کې د دغه ډول ډېرې پیښو ذمواري د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په غاړه اخلي، هغه چې طالبان یې د ځپلو دعوه کوي.